امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د حمل د میاشتې شلمه د اپریل له نهمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغانستان د روغتیا نړیواله ورځ نمانځلې ده. پاکستان وایي امریکا باید په ماسکو کې د افغانستان په هکله په غونډه کې برخه واخلي. په مصر کې په چاودنو کې یو ویشت کسه وژل شوي دي او د امریکا سمندري قوې د حملې ګروپ د کوریا د ټاپو خواته لیږلی دی.
د کندهار امنیتي مقامات وایي په هوایي بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې نن د روغتیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. قدرمنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. افغانستان نن په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ ونمانځله چې څه باندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. د دغې ادارې د شمیر له مخې څه باندې 1 میلیون افغانان په ډیپریشن یا د دقیقیت په مرض اخته دي او 1.2 میلیونه نور سودایی شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په کابل کې د دغې ورځې د نمانځنې په مناسبت چې راځي خبرې وکړو ویل شوي دي چې د په دغه ملک کې ډېر کسان په دغو تکالیفو باندې اخته دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي ډاکټر ریچرډ پیپر په دې برخه کې داسې ویلي دي.
د هغو کسانو لپاره چې د ژور خفګان له امله ځورېږي، د خپلو دوستانو، د کورنۍ غړو او یا هم د روغتیایي کارکوونکو سره چې پر هغوی باور لري خبرې کول ډېر ګټور تمامېږي او د درملنې لپاره لومړی ګام بلل کېږي.
په دې باره کې بشپړ راپورټ د خبرونو نه وروسته راځي. پاکستان وایي د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې امریکا باید برخه ولري چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې سوله ټینګه شي، ځکه چې واشنگټن مهم دی. مسکو غواړي چې د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه د سوملتي غونډې کوربه شي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د امنیت او د حکومت په مشرۍ او د طالبانو سره د ملي پخلاینې دپاره د خاصو هدفونو سره سیمه ییز تماسونه پیل کړي دي. مګر د امریکا حکومت لا پخوا په دې کانفرنس کې ګډون رد کړی دی او د روسیې د نیت او هدفونو په باره کې پوښتنې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بارنې پالیسۍ مشاور طارق فاطمی د ماسکو د خبرو نه مخکې محلي تلویزیون سره په خبرو کې و نه منله چې ګوندې د واشنگټن نه ګډون به سوملتي خبرو ته د دې اجازه ورنکړي چې په خپل ماموریت کې کامیاب شي. په داسې حال کې چې افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هند د روان کال په سر کې د مسکو په خبرو کې ګډون کړی و، د لومړي ځل دپاره د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا دولتونو ته بلنه ورکړ شوې ده چې د اپریل د 14مې نیټې په کانفرنس کې برخه واخلي. د مصر ماموران د نیل په دلتا کې وایي چې په یوه کلیسا کې بم وچاودېده، لږ تر لږه 1 تنه پکې وژل شول، لسګونه نور زخمي شوي دي. دا چاودنه نن د یکشنبې په ورځ د تانتا د خارګوټي په کلیسا کې په داسې وخت کې وشوه چې قبطي مسیحیانو د خرما ورځ نمانځله. د تانتا خارګوټی د قاهرې شمال ته په 160 کیلومتره کې پروت دی. رپورټونه وایي 3 ساعته وروسته د الکساندریه یوې بلې کلیسا ته نږدې یوې بله چاودنه وشوه، لږ تر لږه 6 تنه پکې وژل شول. د یکشنبې د ورځې د چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په روانه میاشت کې قاهرې ته سفر وکړي چې د مصر د عیسوي ټولنې سره پیوستون څرګند کړي. د مصر د نفوسو 10% خلک عیسویان دي. اسلام پاله افراطیان تل دوی ځوروي. د امریکا سمندري قوې د کوریا د ټاپو خواته د حملې ګروپ لیږلی دی چې یو خو هلته د امریکا حضور قوي شي او بله دا چې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ شي. ټاکل شوی چې د کارل ویژن ستراتیژي ګروپ استرالیا ته روان شي، خو د امریکا د بحر الکاهل قومندانۍ ورته امر وکړ چې کشتۍ د شمالي کوریا لوري ته روانې کړي. د حمله په دغه ګروپ کې دی یو اس اس کارل ویژن الوتکه وړونکې کشتۍ او همدغه راز درې الوتکې چې پر راکټونو سمبال دي روانې دي. پیونګیانګ مقرراً د بین المللي خبرداری او پروانه ده کړې. د پیونګیانګ نه غوښتل شوی دی چې د راکټونو د توغولو او اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا د خارجه وزارت د چارواکو له قوله وویل چې ژمنه یې داده چې د امریکا د هغه سي حملې نه چې تیره هفته یې په سوریه وکړه د ځان د حفاظت لپاره د ملک د دفاع قوت تقویه کړي. شمالي کوریا په دې تازه وختونو کې سره د دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه سي ازموینې بندې کړي دي یو بل بالستیک توغنده او ازمایه. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په سوریه کې سوله تر هغې پورې ممکن نه ده تر څو چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وي. نیکی هیلی په هغو تبصرو کې چې نن د یکشنبه په ورځ سی ان سره کړي ویلي دي چې د اسد سره چې د رژیم په سر کې وي د سیاسي روغې جوړې لپاره هیڅ ډول امکان نشته. په عین وخت کې د امریکا د بارانیو چارو وزیر ریک ټیلرسن خبره ده چې لا تر اوسه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول په اوله درجه کې راځي. ټیلرسن په تبصرو کې چې نن د یکشنبه په ورځ د امریکا تلویزیوني شبکې سره کړي دي ویلي دي چې لومړی باید د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړ شي چې یو ځل د داعش ګواښ کم شي یا له منځه یوړل شي. نو زه فکر کوم چې موږ په مستقیم ډول خپل پام په سوریه کې ثبات ته بیا را اړولی شو. د والی په قول د سوریه جنگي الوتکو د شنبه په ورځ له هغه هوایی اډې نه الوتنې پیل کړې چې د جمعې په ورځ د امریکا کروز توغندي ورباندې لګېدلې وو او دغه اډه فعاله ده. د سویډن چارواکو په ساکهالم کې د جمعې د ورځې د حملې په ارتباط دویم کس نیولی دی. د جمعې په ورځ یو کس خپله لارۍ په لوی مغازې وروسته چې څلور کسه پکې وژل شول او 15 نورې زخمي کړل. سمدستي د دویم مشکوک کس په باره کې نور معلومات نه دي خپاره شوي. دا لا نه ده معلومه چې دا دویم کس د هغه 9 کلن سړي سره چې په خټه ازبک دی څه ډول ارتباط لري چې یوه لارۍ غلا کړي او بیا یې په شاپنګ مال وروستې ده. د تبت روحاني مشر ویلي دي دا د تبت د خلکو د پریکړې پورې اړه لري چې دلای لما دوام ولري او کنه چین د ده په خلاف فیصله نشي کولی. دو ویل د روان کال د اخر نه د مخه به یو کانفرنس جوړ کړي چې د راتلونکي دلای لما د موضوع په باره کې پکې خبرې وشي. دغه بودایی راهب د شنبه د ورځې د هند اروناچل په ایالت کې د تانګ په خارګوټي کې د خبری کانفرنس په وخت کې دا تبصره کړې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د سومالی لوی درسي جنرال محمد جمال په قاتلانه حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. یو ځانمرګي په موګدیشو کې د سومالی د دفاع د وزارت سره نږدې د محمد جمال د موټرو کاروان ته نږدې خپل موټر چولې دی. نن د ترکیه په مرکزی برخه کې یو بالون د پرق د برق په لاین لګیدلې ده. د سیاحت یو مشهور ځای سره نږدې غورځېدلې یو فرانسوي سیلانی وژل شوی او اووه کسه نور زخمي شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د روان خبرونه لومړی رپورت چې په سوریه کې د امریکا لخوا د هوایی بمباری نه وروسته د روسي نظر پکې اورو.
د سوریه په یوه هوایی اډې باندې د امریکا د توغندیو برید نه دوه ورځې وروسته د امریکا پوځي چارواکي وویل چې امکان لري مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په برید کې د دمشق حکومت سره مرسته کړې وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریه کې د متحده ایالاتو لخوا د جمعې د ورځې له برید نه وروسته تیر ماښام د لومړي ځل لپاره په تلیفون خبرې وکړې. ښاغلی لاوروف وویل په سوریه باندې د امریکا برید د ترهګرو په لاس کې یوه لوبه ده او دا اقدام نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. بلخوا د سوریې د پارلمان یو غړي میخایل یملنوف نن یکشنبه ویل په سوریې باندې د امریکا د توغندیو برید په سوریې باندې برید بلل کیږي او دا اقدام به د اتمي وسلو په یوې بلې جګړې باندې بدل شي.
دا یوازې په سوریه برید نه دی. روسیا هم په واضح ډول د مشروع حکومت ملاتړ کوي او تر یوه حده په دغه جګړه کې ښکېله ده. له همدې وجې دا اقدام یوازې د سوریې په وړاندې نه دی، د روسیې په وړاندې هم دی. دا وضعیت کیدای سي د کیوبا د توغندیو د بحران په څیر یو ځل بیا نړۍ د اتمي وسلو بحران سره مخامخ کړي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه ویل چې هیواد یې په سوریه کې د امریکا د برید ملاتړ کوي.
د 2013
کال رئیسی نړیوالو ژمنه کړې وه چې له سوریې څخه کیمیایي وسلې لرې کړي، خو لکه څنګه چې تاسو ولیدل دغه کار عملي شوی نه دی. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې دا کار بشپړ کړي، او دا پخپله د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ یو ښه فرصت دی.
اسرائیل د سوریې په جګړه کې چې تر اوسه پکې څه د پاسه 4000 کسان وژل شوي مداخله نه ده کړې، خو د حزب الله ډلې د وسلو په مشکوکو اکمالاتو باندې یو شمیر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې د سوریې مهم متحد بلل کېږي، نن یو ځل بیا په سوریې کې د امریکا د توغندیو برید په کلکه وغندو.
معلومه دنیا امروز
دنیا دیگر ثابت کړل چې نن سبا نړۍ د قانون او مقرراتو نړۍ نه ده، او له بده مرغه تر دې بدتره دا چې موږ د سیمې ځینې هیوادونه هم د امریکا لخوا په دې تجاوز خوشحاله دي. ستاسو وار به هم راشي.
سعودي عربستان او ترکیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د برید هرکلی کړی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن یکشنبه وویل چې هیواد یې په سوریه کې سولې ته ژمن دی، او روسیه هم باید په قدرت کې د بشار الاسد په پاتې کېدو باندې ټینګار ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د کندهار امنیتي مقامات وایي په نیش ولسوالۍ کې د قطعي ماموریت او افغان نظامیانو په هوایي بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې، او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر نه ژغورل شوې. د دغو ګډو نظامي عملیاتو تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
په تیرو درو اونیو کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار د نیش ولسوالۍ د سقوط لپاره وسلوالو طالبانو دوه موټر ځانمرګي بریدونه او څو ورځې پرله پسې لوی بریدونه ترسره کړه. امنیتي مقامات وایي چې د افغان نظامیانو په ځوابي عملیاتو کې دا ولسوالۍ اوس د سقوط له خطر څخه ژغورل شوې، او لرې پرتې سیمې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوې دي. د نیش ولسوالۍ مرکز ته په جنوب کې د ملي پوځ او پولیسو قوماندانانو د یو سفر په ترڅ کې له ځایي خلکو سره په لیدنه کې هغوی واڅول چې کډوالي سوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې کړي. د 215 متل قلي اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادر وایي چې د نیش په ولسوالۍ کې حالت د افغان قواو تر کنټرول لاندې دی.
239 نفر دشمن د نمو ولسوالۍ از بین رفتل، توسطي ضرباتي هوایي، توسطي ضرباتي توپچي.
جنرال پادر وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په جنوب کې لوی بریدونه وکړه، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېد چې په دې حوزه کې د ډیرو سیمو امنیت وساتي. نوموړي ادعا وکړه چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د بندنیو وسلوالو ملاتړ هم په تیر کال کې زیات وو، خو په کندهار، روزګان او زابل کې هیڅ ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نه وستل.
نوی تر پلان داشتن په هر شکل کې باشه 5 یا 6 ولایت نه بعد بګیرن. دوی غوښتل چې افغانستان جغرافي دوی کې د خارجي ترورستانو په واسطه باندې د تیر کال څه شي دوی په پلان کې درلود، دشمن سخت شکست خوړل دي.
د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د نیش ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره وسلوالو د روزګان، هلمند او د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د خپلو سلګونو جنګیالیو په وسیله لویه حمله وکړه، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیول. د زیاته کړه چې اوس د نیش په ګاونډیو ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد شپنوي عملیاتو ته ډېر پام اوښتی.
په نیش کې خو داسې مشکل ګرځي لرونه د غوړکو د خاکریزو شاولکوټ په غرو کې پدې کې شک نه سه. په شاولکوټ کې دوه ورځې د مخه مو راوایي عملیات لود، زموږ خاص کوو الته در دې شکاسه دشمن ډیر وجه سوي دي. د میزان او د شاولکوټ په مابین کې د چنارتو په ساکه او زموږ عملیات ار شپه او را شروع، زموږ د شپې عملیات هم سه دوامدار د ورځې هم سه. پدې کې شک نه سه چې په غرنۍ سیمه کې به دی.
نیش ولسوالۍ د کندهار په شمال 180 کیلومتري کې روسي ولسوالۍ ده چې د روزګان له مرکز ترینکوټ سره نږدې پرته ده. د دې ولسوالۍ د بازار دوکانداران وایي چې د نظامی عملیات پر مهال تاوانونه وراوښتي، او حکومت یې باید تاوان ورکړي. دغه راز د نیش ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم کډوالي سوي چې چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره ورته امکانات برابروي. وسلوالو طالبانو د نیش ولسوالۍ د جګړې د تلفاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تیر اونۍ رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې تایید کړی چې له دې ولسوالۍ څخه خپل جنګیالي پر شا کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې نن د روغتیا نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. په موقع په دې اړه د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د روغتیا نړیوالې ادارې سکل په داسې حال کې د راځئ چې خبرې وکړو تر شعار لاندې د روغتیا نړیواله ورځ لمانځي چې د دغې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 2 میلیونه افغانان له رواني ناروغیو څخه کړیږي. د دغه ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 1 میلیون افغانان د ژور خفګان یا ډیپریشن او دغه راز له 1.2 میلیونو څخه زیات د تشویش یا انزایټي ناروغیو څخه ځورېږي او ښایي دا شمیره له دې څخه هم زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ د راځئ چې خبرې وکړو تر شعار لاندې ولمانځله. دا ورځ سکل د ژور خفګان او رواني ناروغیو د کچې د ټیټېدو په خاطر له رواني ناروغانو سره د خبرو کولو له لارې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د روغتیا د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي، ناامني، جګړه، اتحاد او وزګارتیا په رواني ناروغیو باندې د خلکو د اخته کېدو اصلي لاملونه دي. خغلی پیکان وویل
در حدود
70 رواني مسلکی مشاورین او 101 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلی دي. له دې جملې څخه 300 تنه اوس مهال په دولتي روغتیايي مرکزونو کې او پاتې نورې په غیر دولتي بنسټونو کې کار کوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي ډاکټر ریچارډ پیپر کورنوای په افغانستان کې د روغتیایي رواني مداخلاتو د ملاتړ په خاطر لا زیاتې پانګونې ته اړتیا ده تر څو رواني ناروغانو ته د لاسرسي وړ ملاتړ چمتو شي. خاغلی پیپر کورنوایل
د هغو کسانو لپاره چې د ژور خفګان له امله ځورېږي، د خپلو دوستانو، د کورنۍ غړو او یا هم د روغتیایي کارکوونکو سره چې پر هغوی باور لري خبرې کول ډیر ګټور تمامیږي او د درملنې لپاره لومړی ګام بلل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو د کره شمیرې معلومولو لپاره په 2018 کال کې پر یوې سروې باندې کار پیل کړی دی او پایله به یې په 2018 کال کې اعلان شي. د دغه وزارت د اټکل له مخې د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو شمیر په سړیو کې 60% او په ښځو کې 80% دی. د رواني ناروغۍ او د درملنې ډاکټران وایي په کورنۍ کې تاوتریخوالی پر دغې ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو اصلي لامل ګڼي. 40 کلن عالیا د خپلې کورنۍ د ناوړه چلند له امله په رواني تکلیف اخته شوې ده. هغه وایي
مونه مې ځان ورته وکړ که ګانونه مې جالونه شکول وتلم بس په ځان باندې نه پوهېدلم وسا کې د ځان ورته دوی راته نقلونه کول زه نه پوهېدم په ځان نه ورم یې ووهلم په دې ککره کره خوا کې مې نه پاکستان ته تللی وم مخ قرا استاز ما سر خو گیدو خو گیدو خو گیدو خوان من پاکستان ته تله خدا چوک دی وزنه و نه ایره واده شیم لاسو که من بنگلی و دا گور دا چوکو دا اون اینی دا فقط بیا دو وارم بیا دقش حق قرا است خام پسر می درد تو چوکا سر تر تنی ولی و
دروانی درملنه ډاکټر ایمل ساپای وای د کورانه تو تری خالی سربیره جبری کارونه او فقر هم پر دغه ناروغي د خلکو په ځانګړي توګه د خزو د اخته کیدو لامل کیږي. ډاکټر ساپی وویل
دوی په سر پیسې اخیستل کیږي، د سن برخلاف یو مشر سړی ته واده کیږي، د دوی د خوښې برخلاف او هغه کورنۍ ته وړل کیږي او په کورنۍ کې بیا د ښځو د خوانه د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی دی چې دا ډېره زیاته مهمه ده. اولین ښځې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی شروع کوي، هغه چلته ځي د خواښې د کنایو او کترو سره مخامخ کیږي، هغلته د خاوند د خور د خبرو سره مخامخ کیږي او بالاخره نارینهو ته خبره او بالاخره دا سټرس او فشار او دا مصلب کې زیاتیږي او دا د لامل ګرځي چې دا میرمن په سلوکي ناروغۍ اخته شي یا په ژور خفګان اخته شي.
د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې ژور خفګان د دې لامل کیږي چې اخته کسان پرې په ځان وژنې لاس پورې کړي. اوس مهال دغه ناروغۍ د نړۍ په کچه د 1500 تر 1900 کلونو وګړو په مړینه کې دویم ستر لامل شمیرل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
خواږه مشروبات مالګین خوړه او په قوتوي کې ساتل شوی غوخه هغه شیان دي چې امریکایان زیات خوښي، خو دا غوی لپاره ښه نه دي. اوسې یوه څېړنه څرګندوي چې له حد نه زیات د دغو شیانو خوړل په امریکا کې زیاتره د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او زیات کسان ورنه مري. د امریکا غږ خبریال ډیبرا بلاک د دې څېړنې په اړه رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
امریکایان کافی صحي خواړه نه خوري چې د اوږد ژوند چانس ولري. دا د ټیف پوهنتون د هغې څېړنې پیغام دی چې د خلکو د خوړلو عادتونو په اړه پکې د هیواد نظر پوښتنې شاملې دي. د دغو نظر پوښتنو په اساس زیاتره امریکایان هغه خواړه نه خوري چې د مقدار په اړه یې ورته سپارښتنه شوې ده، لکه میوې او ترکاري، کبان او وچه میوه. د مثال په ډول وچه میوه هغه صحي غوړ لري چې د ښو کولیسترولو مقدار زیاتوي. د جان هاپکن پوهنتون څېړونکی نویل نیولر وایي د دغو خوړو کموالی د مغزي سکتې، شکر یا د زړه د ناروغۍ سبب کیږي.
Diet does contribute a significant proportion of
خوراک زیاتره د میډې او زړه د ناروغۍ په نتیجه کې درامنسسو مړینو په تناسب اغیز کوي. موږ په دغه تناسب کې هغه وخت کمال راوستلی شو چې د زینو هغو خوړو مقدار زیات کړو چې په متوازن خوراک کې شامل وي.
د دې معنا دا ده چې موږ د سرې غوښې، خوږو مشروباتو او مالګینو خوړو په څیر ناوړه شیان باید لږ وخورو. نیولر وایي چې د سرې غوښې زیات خوړل د غیر صحي کولیسترولو کچه لوړوي، خواږه او مشروبات د شکر د ناروغۍ سبب کیږي او زیاته مالګه د زړه فشار زیاتوي.
زیاتره مړینې د زیاتې مالګې د استعمال، د زیاتو خوږو مشروباتو د څښلو او د پروسسو غوښو د خوړلو او په څنګ کې د لږو وچو میوو د خوړلو له امله رامنځته کیږي.
هغه وایي چې خلک باید داسې خواړه وخوري چې د یو د ژوند چانس پکې نغښتی.
We lower intake of sodium.
کله پروسس شوی خوړو د کمولو لارې د مالګې په مقدار کې کموالی راوړو، نو موږ کولی شو چې د زړه او معدې په سیستم کې خوالی رامنځته کړو او په هغو مړینو کې کموالی راوړو چې د معدې او زړه د ناروغیو له امله رامنځته کیږي.
دغه څېړنه وایي چې د غیر صحي خوړو په اړه د عامې روغتیا پالیسۍ ښایي د ځینو مړینو په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په پای کې دا په خلکو پورې اړه لري چې څه وخوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په تاخر کې د یووالي کاروان په نامه د قومونو د یووالي سولې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په خاطر نن په تعلقانو کې لوی غونډه وشوه. ګلډه هم نیازمانه په اړه رپورت را لګلې.
په تخار کې د یووالي کاروان په نامه د ټولنې لخوا د قومونو د یووالي د سولې د هڅو د ګړندې کېدو او د ماشومانو تعلیم او تربیه چارو ته د پاملرنې په موخه غونډه جوړه کړې وه چې د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو سربیره پکې د مرکزی ولایتونو ننګرهار او قندهار څخه هم قومي مشرانو او مخورو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د خلکو د یووالي د سولې د چارو د ګړندې کېدو، د لری پرتو سیمو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم او تربیه او د هغوی کورنۍ دې ته د هڅولو په لارو چارو خبرې وشوې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. د یووالي د کاروان ټولنې مشر محمد کبیر هوتک وویل چې دوی د حاکم دولتي نظام د ملاتړ ترڅنګ په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې خلک دې ته هڅوي چې اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي.
د تخار ولس یووالي کاروان په جوړودونه یوازې هدف هم پدې و چې موږ څنګه وکولای شو په ولسونو کې یووالي، پرمختګ، تعلیم او تربیه ته هڅونه او د لا پرمختګ لپاره چې د ولس سوکالي خواته ولاړ شي څه کارونه وکړو. ولسونه سره یو ځای دي، د ولایت په کچه باندې بیلابیل قومونه یووالی کاروان کې شتون لري. هدف ممدا دی چې تعلیم او تربیت کار وسی، پولیسونه کې یووالی راسي، پولیسونه په خپل حق او حقوق باندې پوس.
هغه زیاته کړه چې د خلکو ټولې هغه بهانې بلمنځ وړي چې لامل یې هغوی خپل ماشومان ښوونځیو ته نلیږي. د یووالی کاروان دغه غونډه کې د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي محب الله لایز هم ګډون کړی و. هغه د دغه غونډې په اړه داسې وویل:
د یووالی ټولنه د ټولو خلکو لپاره فعالیتونه کوي، د ټولو ولس د یووالی لپاره ده، او دلته به تخار کې ټول ولس د دردونو دوا شي. کله چې فرهنګي یا ټولنیز ټولنې جوړیږي، تاثیرات شاید راتلونکي نسلونو ته ډیر زیات پاتې شي. اوسني نسلونه شاید زحمتونه وګالي، دانیلګي وکړي، وی پالي، خو دغه زحمتونو پایلې شاید موږ په څو کلونو کې وګورو.
د تخار د یووالي کاروان یو بل غړی وای چې دوی په تیرو دوو کالو کې د جګړه ځپلو ولسوالۍ او یو شمیر ځوانانو ته د تعلقانو په مرکز او کابل کې د دې اسانتیاوې برابرې کړې وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
هدف هم دا ده چې د ولسونو ترمنځ یووالی ولرو، تعلیم تربیه او ولسونو ته ښه خدمت کولی وسو، او په راتلونکو کالو کې موږ د تعلیم په موضوع ډیر کار وکړو او د سولې مورود کې ډیر زیات کار وکړو چې خلک سولې ته راوبلو او خلک یو آرامه ښه ژوند ولري او له دولت نه ملاتړ وکړي او دولت هم له دوی سره همکار وسیږي. تیر کال کې موږ د شکمش ولسوالۍ سره عملا جګړه کې جریان لري او د درقت ولسوالۍ نه د خوجباودین د انقره ولسوالۍ نه په تعلقونو مرکز کې او په کابل کې دوه جمع لیلې نیولې هغه ځوانان چې د تعلیم شوق درلود د ته موږ جایونه برابر کړو د لیلې مشکل مو حل کړو او هغه ځوانان چې په جګړه په اول خط کې موږ ورته ستاسو راوځي چې متضرر نه سي نو راستلین دغه ولایت ته یو کار هم ځانته وګوري او تعلیم او تربیه هم کولای
شي. د سیمې یو تن سپینګیری حبیب رحمان وایي چې زده کړې رڼایي ده او دوی هڅه کوي چې خپل ماشومان باسي واده کړي.
د بې سوادي خو خستګي پیدا کوي کنه، دا خو نو ښه شی ده سواد صاحب، مکتب خو ښه شی ده کنه، مکتب یو رڼا ده دی، دغه کلي کې شپېته اتیا انجونو کوي دي، دغه اوس بې درسه پاتې دي، دغه ملا امام د درس ورکوي، هغه انجونو کوي غټې شوې اوس، هغه خو غټې شوې کنه، ښځه معلمه نشته صاحب، دغه اوس مکتب شروع شو، اوس دا خبرې پیدا شوې، تر اوسه پورې نه وې، پس دې بیا مشوره کو دې ته کار مو پس دې په سر به راکو.
په شمالي ولایت بلخ کې هم یو شمېر ځوانانو د راځي چې سبق وایو تر نامه لاندې هڅه پیل کړې چې په کلو کې له خلکو سره په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو په اړه خبرې وکړي او هغوی هڅوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. افغانستان نن په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ ون منځله چې څه باندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. د دغې ادارې د شمیر له مخې څه باندې 1 میلیون افغانان ډیپریشن یا د دقت په مرض اخته دي او 1.2 میلیونه نور سودایي شوي دي. د روغتیا د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ د نړیوال سازمان په مرسته د غورز په کابل کې تر دې عنوان لاندې ون منځله چې راځي خبرې وکړو. پاکستان وایي د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې باید امریکا داخله وي چې په دغه جنگ ځپلي ملک کې سوله ټینګه شي او په دې خاطر باید امریکا پکې داخله وي چې واشنگټن ډېر مهم دی. د مصر ماموران د نیل په دلتا کې وایي په یو کلیسا کې بم چاودلی، لږ تر لږه 21 تنه پکې وژل شوي، لسګونه نور زخمي شوي دي. رپورټونه وایي 100 ساعته وروسته د الکساندریې په یوې بلې کلیسا کې کلیسا سره نږدې بله چاودنه وشوه، لږ تر لږه 6 تنه پکې وژل شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا سمندري قوې د کوریا د ټاپو خواته د حملې ګروپ لیږلی دی چې یو خو هلته د امریکا حضور قوي شي او بله دا چې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ شي. پیونګیانګ مکرراً د بین المللي خبرداریو نه سرغړونه کړې ده. د پیونګیانګ غوښتل شوي دي چې د راکټونو د توغولو او اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د یک شنبه په ورځ د شمالي کوریا د خارجه وزارت د چارواکو له قوله ویل چې ژمنه ده چې د امریکا د هغه سي حملې نه چې تیره هفته یې په سوریه کې وکړه د ځان د حفاظت لپاره د ملک د دفاع قوه تقویه کاندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په سوریه کې سوله تر هغې پورې ممکن نه ده چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وي. نیکی هیلی په هغه تبصرو کې چې د یکشنبې په ورځ سی این این کې خبرې کړې ویلې دي د اسد سره چې د رژیم په سر کې وي د سیاسي روغې جوړې لپاره هیڅ امکان نشته دی. د سویډن چارواکو په ساګهالم کې د جمعې د ورځې د حملې په ارتباط دویم کس گرفتار کړی دی. د جمعې په ورځ یو کس خپله لارۍ په لویه مغازې وروسته چې څلور کسه پکې وژل شول او 15 نور زخمي شوي دي. او د سومالی لوی درستیز جنرال محمد جمال په قاتلانه حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. یو ځانمرګي په مګدیشو کې د سومالی د دفاع د وزارت سره نږدې د محمد جمال د موټرو کاروان ته نږدې خپل موټر بم چولې. او نن د ترکیه په مرکزی برخه کې یو بالون د برق په لاین لګیدلی دی. د سیاحت یو مشهور ځای سره نږدې غورځېدلی یو فرانسوي سیلانی وژل شوی، لږ تر لږه 9 کسه نور زخمي شوي دي. د ترکیه د ترانسپورت وزارت ویلی دی چې دغه بالون چې د شپږو خارجانو په شمول شل کسه پکې وو د سخت باد له کبله د برق د لاین سره ولګېد.
قدر مناوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري، اورېدل مه هېروئ. تر بیا ملامت شئ.